سلامونه احمد شیبریم د سجی رډو د سات خبر نو وړاندې کوم. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د دسمبر 10 چې د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره برابر ده په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ډلو ویلي چې په دې هیواد کې له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه جدي سرغړونې دوام لري. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. د چین د سینوها خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان گو جاکین پرون په یو خبری کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمن د دسمبر په 15 بیا نشتې شوي چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي وویل، پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو له لارې حل کړي، کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړه، پاکستان او افغانستان د چین د اوږدې مودې دوستان او داسې ګاونډیان دي چې له یو بل څخه ځان نشي لرې کولی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وین ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. د بشری حقوقو په ګډون سره باندې 250 سازمانونو سه شنبه د جرمني حکومت ته په واسطولې پرانیستل کې غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته واسطوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوې دي. د جرمني ډي پی خبري آژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک کې چې د بشری حقوقو لړنډیوالې ورځ څخه یو ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو واسطولې ویل شوي، اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منل ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې جرمني ته ولېشتي. د جرمنی ائتلافي حکومت د می میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولې وو، خو په روسي او نیو کې جرمنی په څوال بوتکو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعوا وی ګټلې وي له پاکستان هغه هیواد ته ولېشتول. د راپورونو له مخې نږدې 1900 افغانان له همدې ته منتظر دي چې د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمنی ته ولېشتي. د امریکا متحده ایالاتونو له تایلند او کمبودیا څخه وغوښتل چې په خپلو کې سمدستي له دښمنۍ لاس واخلي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ له درې ورځو راهیسې په سرحد کې نښتې روانې دي. تر اوسه لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او په سلګونو زره کسان مجبور شوي دي چې د جګړو له ویرې خپلې سیمې له خپلو سیمو ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پر وویل چې دغو دواړو ملتونو په اکتوبر کې د ولسمشر ټرمپ په منځګړی توپ روغه جوړه وکړه او باید هغه تړون تشمن پاتې شي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دی به د تایلند او کمبودیا له مشرانو سره په ټلیفون هم خبرې وکړي چې له جګړې لاس واخلي. کمبودیا او تایلند یو بل تورنوي چې جګړه یې پیل کړې ده. دواړو لوریو پر یو بل د توپونو ډزې کړې او هوایي بریدونه یې کړي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي کچیر متحده ایالات او نور شریکان په خوندې او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابر کړي چمتو دي چې په خپل جګړه ځپلې هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپین ماڼۍ د اوکران له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه د دسمبر 15 له پولیټیکو خبرونې سره په یو مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د اساسي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې په اوکراین کې چې د روسیې لخوا جګړه روانه ده د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مال کیږي چې د دې هیواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا وحترامات مقبول کی قدر من او گللی زکن کو زبرشنا غم خار یوزر به هم تاسو ټول ته دزړه لکم اشاره خلاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافي مزمن دوی بلسته هلا د تاسو ټول قدر من زکن کی براتر او غوجو رو صحت مند او سړي او د صحت جمع بون پتنوي درنو زکن کو د چیز مرسته سود نن ورځی لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدر من زکن کو صحه هلا من د ما چی د لوست په پښو بو کی به له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچه او کلمن ورډری تر سو کولی سي نن ورځی د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانم سر نوکی کلالی زکان کوز مرستاسو در نن رزی دویم لوس موضوع در مالداری او در حقی اقتصادی ارزش اروانده کتاب صفحه لدیر لسمین پیل بیتر شلیمی سپی بری همچنان که در منو کلالی زکان کوز مرستاسو در نن رزی در سی احتاب یم حقا موضوع کنی چنن رز به مرستاسو پلوست که ولولو عبارت دیل لمره مالداری او در حقی اقتصادی ارزش دویم در مالداری لاری چاری دری وخشی جوی در حقا دری مهم موضوع کنی دی چنن رز به مرستاسو پلوست که ولولو پا حق لبه بش بر معلومات ترلاسه کرو نستاسو در طول گلالی زکان کو در پرت و جاو دیکت بحیله ایم خوش از کن کو در لست در پل پشه بو که لمره مجاوتاس مالداری او در حقیر اقتصادی ارزش اروان معلومات بول لکه سرنگه چی پتیر لست که مجاوتاسو در کرنی او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو جغرافیایي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ موږ تاسو د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت د مالداری لاري چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې می تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دغه سوال به تاسو هم دا اوس خپل د ذهن څخه جواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پاتې ورسېږي یو ځل به هم دا سوال ته جواب ورکړئ. سوال تکراروم درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دودی هم کلتور له جمله څخه شمیر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودر نه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي له منځه څخه تللې او ورسته بلې به کمیدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سرویو په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سرویو په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سرویو د روزلو سره یې دوی وکولی سپی چې د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه ده زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سرویو په روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سرویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې سرویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمیر محصولات چې درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده. او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پوره کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام کیلوګرام اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره د سرویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سرویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی. د اخلي حیوانات نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې به دي درنه زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیوانات کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د کارکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا مومليده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ د مونږ زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مرجع تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مرجع تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري چې د زمر په ګران هیواد افغانستان کې په دودیز یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچي مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګه در منځ د کون کو نن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللې طریقه سره دغه په باره کې ولولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي باندې سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1212 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1212 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري باندې سره د حیواناتو روزنه پیل بلنه، نو بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل شهر کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربنن لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولې سي د حیواناتو رول ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کټاعت او اسونه او یو شمیر نور مرجعینو د سرنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغه علاج کول و چې د هغه څخه ورسته په 1416 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستراله، چې د دې وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مړې شولې یا هم مېزه څخه ولاړلې، چې وګورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1350 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1350 مریض کال کې یې شپارستل ورسو، او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمون او ګلالیز د کوونکو د اصلي مالداری د سرغوی د محصولاتو د زیات مهم ټکی چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. کچېری اصلي مالداری موږ او تاسو سره ترسو، نو کوم مهم ټکی دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو؟ د هغه له جملو څخه لمړنۍ چې دی د پرا اندازې واشه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واشه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د سرغوی یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خوړه برابر سي، او هم چې نن دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سره چې دې مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرشت ووسی، یعنی تزویج باید دې تر منځ ووسی، رنگارنګ حیوانات باید مېستر اورل سي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده، چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلې شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر سیوی لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوند ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژوري او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوې ده، چې جغرافي ارزښت لري په هغه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمسارا، چونګاش، مار او نور. په افغانستان کې یوازې مار ویش دوله پیژندل شوې دي، او و دوله یې زهري دي، چې دوه دوله یې کوبرا او پنځه دوله یې په افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم ستا، چې یو سوشل دوله یې په افغانستان کې پیژندل شوې دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي، چې موږ او تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل، وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دندې درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي؟ دریم سوال مالداری او عصري پرمختللي طریقې تشریح کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو ته نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل لیست کون کو زبرش نا غو فار یوزر به هم تاسو ټول تشریح واس پیمان د ول سم ټول کی جغرافیه مس من بهم لوستا هله د شتا ټول قدر من اوګل لیست کون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع مو پتن می تر نو ز کون کو د چز مل استا سو د جغرافیه مس من بهم لوستي، نو هله د چیر تیر ورز لوستره بم په پراو در د کیک ټاور سره ز کړو او سری او نیو لوستا امره کی ولري. تر نو ز کون کو مخله دین چې ز استا ستنه ورز نیو لوست پیل کان تاسو ټول فار ز کون کی باید خپل زنه سره خپل د 12 ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. خوشا ګلالي زه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې قرباني بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم بيدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د زموږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي، چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده، چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دي. دغه کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې ده په دغه کښ کې موقعیت لري، چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر لسنه څخه 6000 متر لوړ وایل لري، چې د دغه کښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیلوونکې برخه جوړه سوې ده، یا هم بیلوونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي، چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړه سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده، د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه، چې په دغه صحه کې د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و، چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول، یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول، چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه، نو په دې وخت کې دغه ستونزه مایسته راغله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپله د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ان سره و چې د امو سیند د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي، چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل یې ضروري وګڼل شول، تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې قدرمنو زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې، چې هغه وخت 1905 میلادي کال و، چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپله، چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محل الدین خان و، چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و، چې د مجرل جور لو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و، چې دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کوونکو کاوو نه میاشتې اورده سول، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې، دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې. دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو، او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هایلی ساحه سره چې ډیر زیات مینه درلودله. د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو، د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل، چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غوندې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي درې پورې اوږده سوله، چې د روسیې دولت په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله، او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول سو. نو دا و درنو زده کوونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوي وي، چې دغه سرحدي کرښه په خپل د پامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو د لوست پراتونکو برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیز او جنوبی سرحدونه چې دي درنو زده کونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخته پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړې. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه زده کونکو په هغه وخت کې په 1900 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو. کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو، نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیز ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنه زده کونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1900 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1911 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همشنان سوات او چترل د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همشنان د کسان چې موږ تاسو په هیجر زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرف څخه ډیر زیات زپول سوي دي. سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزان د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته سوي دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه و چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل، نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو زده کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل، وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر منو زر قول کو لویدی سرحدونه از مجد هیواد پا لویدیس کی دا افغانستان او ایران ترمینز دو سرحدی کرش موجود دی چی داغ دا ایران او افغانستان ترمینزی پول را میسته کرده چې یو کښې یې پخپله د مګمحان سرحدي کښې په نامه سره یادېږي او بله کښې یې د پهري سرحدي کښې په نامه سره یادېږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ او تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمحان سرحدي کښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به و، یعنې کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې چې د 1925 هجري لمریز سره سمون لري، د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکیمت وغوښتله، چې د هند ویسارا پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه یې د حکم په توګه سره وټاکله او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکله چې هغه پولې د مګمحان د سرحدي کښې په توګه سره ومنل. بله هم درنو زده کوونکو، بله چې د سرحدي کښې چې د پهري سرحدي کښې په نامه سره یادېږي، چې دغه سرحدي کښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري، چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شوه، خو په دې برخه کې کومه غوسه پرېکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري لمریز کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزیتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پرېکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سره یاد کړه، او د سیاکو له سیمې څخه یې د زرپقار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل، او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې، له اسلام کلا څخه تر زرپقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ یې سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په هکله معلومات، هیله ده چې تاسو لږ معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په هکله به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بل ونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د څه مودې لپاره هلته اوسیږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې اونۍ د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته دروپیژني.
تکل صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړئ. زه خپله د تاسو سره د دی چمکنه دی پکتیا ولایت چمکنه ولسوالی سره تاسو سره په لیکه کې يم. نو الله مو ژوندۍ لره چې ما ته د قیمتي وخت راکړي. زه خپل اوس خپل په دې محل دی چمکنه ولسوالی سره تاسو سره مخاطب يم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلی يم، او د چمکنه ولسوالی په دنګو غرو چې هغه لمنی لري او د چمکنه ولسوالی دی، او هلته زه زګیدلم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم تر څلورم کلاس پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرې په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرې سودر مې واچولو او روان شوم مسافرې ته. تقریبا داسې وښیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرې کې هم په متحد امارات په دوبۍ کې.
څومکنه صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم. خو لومړی دا راته وایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصرفیت لري، کوم محتوا، کوم مطلب تاسو خپروي؟
تکل سه مننه، هډیر ښه پوښتنه مو وکړه. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا غوډه چې د افغانستان ټول کړي دلی ولولسونه وی ورته غر سره ټول شي په اتحاد، په اتفاق او اتحاد دا اقتصاد او دا وطن په موږ تاسو آبادیږي، او دا وطن باید موږ تاسو دې توازه ورکو او په پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک همدا غا دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغه ته مینه ورکړو او د افغانستان دیندا لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
دراله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خبروي، دا ویډیوګانې لکوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتونه او کدلته لڅمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوي؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته يم په څمکنیو ولسوالۍ کې. نو د اوس د کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه او وختل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وا د دې سره څنګه تم په 3 کیلومتر کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستۍ نښتې وي؟
او بلی، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوختل. دغه غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغه غواړې ته واوختل، هغې غواړې ته به مو اوختي وي. خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو سي شي. نو دا د مونږ ټولو ادب دی. تکل صاحب مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړي چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب، په لویه معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو. کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي. تر څو پورې به مونږ کړیږو، تر څو پورې به مونږ په جنگو باندې ککړو. د جنگونو په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنۍ هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب، او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړی دی، د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزورې خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به خوشي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره راګیږي. مونږ یې چې اېدا وکړو، سو دا خبر نه تیر شي، راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي. د افغانستان د اقتصاد دیندا دی پارا به کارو کو
دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ یو بل ته سپکاوی کیږي درناوی نشته البته ټول خو نه دی خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم استاسو خبرې واورم تاسو د مینه او محبت د پیغامونو یادونه وکړه د خبرې مو کوي بیا به ورسته لغه استاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو
مننه تکل صاحب د ما خپل پیغام دغه دی اغه د فیسبوک همکاران چې دي ټیک ټاک کوم فالوور چې زیات لري یو لک یا 15 لک یا 10 لک فالوور لري اغه اوازونه دی اغه اواز تر یو هدا پوری رسیږي دی اغه دماغ په اغه باندې دغه د تکسب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو باید یو بل تمینه ورکو افغانستان اوس پاغو حالاتو کې نه دی اوس افغانستان په پرمختګ روان دی افغانستان کې اوس باید موږ تاسو د کومي پروژې چې راغلي دي کورونه شروع کړي دي او نیلګي لګيږي اوس جمع را روان دي نیلګي بل لګيږي دلته منه زنه یو کې دنیا خلک سیلو ته راځي نو ما دغه په ټیک ټاک رو باندې او خلکو باندې د ماغ د چنور د خپل منځ شخړو نتیر شي راځي چې دی یواله دی پارا دی ملي وحدت دی پارا کار وکو همدغه ورځ د همدغه مونږ تاسو دی وطن بشیندې یو دی وطن ځوانان یو پمړو پسې خو بنو ځوغه خاصي د خاور لاندې الا پک دی غوته بخنه وکي همدغه مونږ تاسو دی وطن مسؤلیت دی مونږ تاسو پر غاړه لري دی ځوانانو دی مدني پالانو باید مونږ تاسو په رسنۍ کې کاغه ټیک ټاک کې فیسبوک کې کاغه مرکی باید مونږ تاسو دی یواله دی ملي وحدت دی پارا کارو کو تکل سیم دیما خدا غا پیغام دی
اصلن تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ
مننه تکل سیب زه خپل دلته په د متحده امارات کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلم اماراتو ته متحده اماراتو ته او دلته هو اول خو مو تاسو ته معلومات نه اول کې خو مونږ د غدې لاس کار د نجارۍ کار به مونږ کول او په خپل کې بیا غینه داسې ورو 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 اخیری دي ته چې خپل موټر مې واخستل نو اوس خپل موټر سره دی او څو یو دوه کسان ډېر وران سره دومره غټ هغه مې نه د کاروبار خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه د خپل کور هغه پې پرا کوم مسؤلیت د ما په غاړه دی
ډیر اله او کورنۍ محل ته در سره ده ک کورنۍ مدل ته په افغانستان کې د تاسو هلته کار کوي بیا کله نه کله راځي د کورنۍ لیدو ته
تکل سیبنا زه خپل تقریبا و میاشت بعد کور ته زم او دوه میاشتې کور کې وم و میاشتې زه سفر کوم او په سفر کې وم نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول ډیر ستونزې مولل دلته د کورونا وخوا غینه بد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو به کړونه خو ډیر وو تکل صاحب خو کوشش به د موږ هم دغه چې د خپل د هوا د لپاره بیا د خپل د کور د لپاره اقتصاد او نفقه جوړ کو خپل مشومان د لپاره نو مکتبونه دي مشومان دي مکتبونه وایي او اقتصاد دومره لوی پسات خانه ته روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو
درهم تر کله پورې غواړي چې په اماراتو کې پاتې شي یعنی تر څو کله نه پورې غواړي چې هلته ژوند ته دوام ورکړي او بل اخره پروګرام پلان مشتک نه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي
هي هي تکل صاحب څه بدلته وایم یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هوادو د مسافرې نه خلاصيږو په اندې باب خو مونږ کوشش دي د په هر لایب کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت دیوالي خبره کوي چې د افغانستان په خو ودرېږي نو ډېر به خو مونږ د ما په سر ډېر ځوانان په بهرنۍ هوادو کې په مسافرې کې مشومان لار دی التا سپین گیریش ول گیری سپینیش ولی خو لیکن تر اوسه پوری په مسافرک دی اغه ل جمله نه زه هم یو یم چې په مسافرک اتی وشکل کیږي چې په متحده امارات کې ژوند تروم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کورته د مسافرۍ نه خلاصېږم خپل وطن ته واپس ځم خو دما داسې یو پلان دی په بخنه سره چې بچای مې هم دلته یو ما سره د هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وایي خو هغې مینه علاقه یې نه وه ورسره نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم نو ما وایي چې نور اروپا هېوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره به ښه وي نو اوس هغه هم راسره دی دلته نو هغه هم راته وایي تکل صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وي وینځه زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته نو نو دما کوشش هم دغه دی ځکه چې اوس څه کم 50 کالو ته ورسېدلو تکل صاحب ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو له ټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته زه به دلته کار کوم همداسې
او بلې همدغسې دی هغه م دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همدغه د ډراوري کار دي ډراوري کوي نو ما خپله همدغه بچی چې دی د احسان مې په اخیستی دی اوس دلته د ما سره موټرې چلوي
ډېر ښه څم کنای صاحب له افغانستان نه دی کومې خاطرې په زړه دی کله چې متحده عربی اماراتو ته روانې دي او د مسافرۍ اکټیویست کلان ژوند دی پیلو له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره
هاي تکل صاحب خاطرې خو ډېرې دي کومې به بدلته وایم په دغه ژوند کې تقریبا 24 کال کېږي د غینه مخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کول وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو دغه دنګي دنګي نخکری او دغه غرونه او دغه زیړی او دغه ښایسته ښکلي زراعت او د ښکلي چینې دا د ما وسم نیریږي چې مونږ به مشومان وو تللو به غورغوړي او چینا د دنډې پټان ولسوالي ورته وایي نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته او دغه چندروګان دې مونږ کولی تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي او دغه ګولی ورته وایي ګولی پتنګ ورته وایي دا به مو جګولي هغه د مشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد چې هم او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې وداره دی همدغسې د لوړي وداره دی دا د جګو غرو سیمه دا د څمکنو سیمه یعنې داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند مونږ مسافرۍ ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه ډېر محبت په بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل دغه اګۍ نه دی اګۍ دا به مصرې سپیس شنې به مې جوړې کړلې چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به وو نو تکل صاحب دا د جبې اختر المنځونه به چې وشول ماشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مصر کړي وو سره سره د سملونه به را سره وو ډېر به خوشاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړ شو اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو هغه ته بیا دا غټې وریجې وي پخې وي نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت چې دي یو مشاور دی بیا د متکی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل صاحب زه به څه شی ته تیار کړم چې شبره توخم خو بس زندگی تیره شوله په مسافرۍ کې خو افسوس ډیر کوو چې افسوس هغه وخت دی اوس بیا وای چې هغه د مشومتوب وخت اوس نیم نه یاریږي تکل صاحب
نو تاسو خو وایي چې ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا خی تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ لغړو سره ورونو خويندو سره کولای شي
تکل صاحب خبره خو دیتا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لس لسو به وسې خوړله اوس په کور کې دی چرګي الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخ دی څوک د قانونا کوي نو چې دغه نه سړی مسافرې ته لاړ شي په کور کې یا په کورانې کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي که ځوان وي سپینګري ما کتلې دي چې په د قانونا کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدوری ته یا مسافرې ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرې کې بوخ دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت اورېدونکي بیا ما اوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي یعنی مثلا نکاح خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر لزان سره ساتي بیا المسیان وي یعنی په یو کور کې دوه درې ډیره لوی کورنۍ له هم ترغو پوری چې نکاح ژوندای وي یو ځای سره اوسېږي تاسو څه رقم ژوند کوي یعنی کور مو هغه سه لوی دی کله چې راځي له لوی کورنۍ سره کېنی او کورونه وړه شوی دی
مننه تکل صاحب یقیني چې ها پښتنه دی وکړه د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر باندې دی لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونو هغه ته چې څنګه واده ورته راوړل پنځه شکالو کې هغه ودونه کوي نو بیا هغه ته جلا کور جوړ کی نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغه سره تکل صاحب چې څو پورې مور پلار جام دی وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکې مو جام دی هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
هغه لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دی یو په وطن کې دی نو تکل صاحب هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې و چې بس په خیاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شو لو بیا مو په خپل د پریکړه وکړه کور کې لګتان شو لو ځکه چې قرانه ورو پورو لیدله دوی درې بیا ځان ته شول زې आवाज شول ممدا سي د مون قرانه تکل سی بو بیا په څمکنه ول سوال کې د مون د مندنې یو کله مشهور د مندنې په کلی کې وګره نو دلته بیا د مون د قرانه نوم چې دی هغه په ملیانو باندې یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځش پیته کسه ملاتړلی ځوانان هم لرو خپل ځان ته مو مسجد دی جمعه ته هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډیرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپل د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې و چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکله سره مونږ نه شو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اسانی راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقه کې ډېرې شوې دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي دومره ډېرې شوې دي خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي ویسي
مننه څمکنی صاحب تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولویږي درس او تحصیل ته زمینه برابر شي کورنۍ وړه ښه ده که لویه
تکه سه مننه کم کسې په لوی ساته نور هوا دو خلک عوام وګورو اغه هم چې کله ځوان شي او وادو کې نو بیا د خپل ورونو د خپل پلان نه جلسه هغه ته خپل کول جوړ شي دا مې وخه خبره خونه دلته د مونږ د پښتو رواج لري د پښتو چې دا د دین هم مخنه شړولې ځکه چې پلار امور مونږ پسې ډېرې کړې دلی وي او ستر کړې وو مهنتونه کړې وي هغه ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې راشي په میوه باندې هغه وخت چې بیا د نه پاتې شنو بیا خوان نه کوي همدغه سیمور پلارم د خپل بچی لپاره یعنی امیدونه هم دا لري چې کچيري د ما بچی ستر شي مزب لیک په سہولت کې هم ویل چې هغه سي ډېر سپینګری دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي کورونا پکا ورته غټي دا د دې لوجه چې د موږ سي وطن چې د هغه د نور هوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزور دی مونږ شو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار تلاسو چې نو د دې لوجه د موږ د منطقو د موږ د مشورې سپینګری چې د هغه امید هم دغه لري چې باید موږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي نو د هغې لوجه بچان د پلار زړه نشي بدولی کني ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپل وای اوس زه دلته هم تکلیف زه په مسافره کې بوم د ما ورونه ودا سینه چې په ماشومانو کې به پر کړی خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم ستریږي هغه په نظر کې وي همدغه درس بیا د نور په نظر کې نیوي تکلیف نو خبره ده چې لوی زما خپل لوی کورانه چې په یو اتفاق اتحاد وي امور پلار جن دی ورته ډیر خوان کوي اتفاق او اتحاد کې ډیر برکت تکل سي
تاسو مخکې اډونه وکړه چې زوی محمد در سره دی تاسو هم ډری ور وی هلته او زوی محمد ډری ور دی کله کله د سې او فکر د سره پیدا کیږي چې ک مثلا تاسو ډری وری کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلای وی ل تاسو نه یو ګام مخکې وی په دې باب فکر کوي کله کله
او بالکل همدغه د ما سوچو چې بچای می مکتب وای او کده شي چې موږ خودم را تعلیم نه دی کړای د ما هدف هم دا و د دومره مسافرې چې موږ غواړو تکړه سیب تر اوسه پوری په مسافرې کې یو هدف موږ دا و چې د ما بچیان سبق وای یو څه انجینر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي خو بل امرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او بدل شول جنگونه وو زه خپل په مسافرې کې هم د ما خپل په سلو پیسدو کې نوې پیسدا اتیا پیسدا نوې پیسدا هدف هم دا و چې د ما بچم دغه سی سبق او دغه سی پرمختګ فنځي ووي چې اغل طبيع ز په کور ورته ناسوم یا مقصد د ما سہولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرې په بحث کې هم دغه سی په انجینری کې خو دغه سی ونشل تکل سی ابدامي پزل کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډونو لوجي زه هم امدل تډر ورم او زوی می هم ډر ورده
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستات تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای
بالکل سلفي صدا ازکه چې اوس به د دوام بچای می چې د تکل صاحب هغه عملته په شخصي الیسی کې د سبق وای نو یقیني زه دا د تویم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرول هم چې یو عادي ټلیفون واخلي زه د ما دف دغه دي چې سحر مکتب ته واپس کور ته تاګ یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرول هم دې ځنه می پغړه ته زه چې دا ما ته سبق وای یو څه ځان ته جوړ کی تکل سه
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته وزګار ویم دسه
بله تکل سیب هم دا سی دی ما مشومان لورکی وی چاگا مون سرا نجدی مندرسی دی آغا هم دینی سبکونه وی کنشنی کنه و کتابونه هم وی آغی سرا سرا ترش پیگم پوری دی مکتب سبک چی کم دی آغا دا اصری آغا هم وی خو تکل سیب ستون زی دیری دی مون دی پختو داغا مشورا دی پختو دی داغا کلتور د مونږ چې دی یعنی د سخت دی څوک نشي کولای چې داسې په آزاد توګه جنہ چې تر شپې وکالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه وکړي ویل چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغه کلتور د هغه انانات او د هغه رواج دی ډیر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې انجونی درس وایي
تکل سیب دلته ډیر شخصي مکتبونه شخصي لیسی دي چې مونږ ګورو همدغه سي دینی مدرسې دي سهار بزه زه چې د زنه زه غوته زم بازار ته زم زه ګورم په دې لار باندې ما سره خپل مشمان هم کله کله سره وي نو مدرسو نه جوني رواني په بوکر کې خپې عزت کې کورته رواني وي او زی همدغه سي مشمان روان وي نو تکل سیب تر شپږم پورې هو دا منم سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې باندې خو دغه کومي اوازې چې په دې رسنۍ کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وې دغه سیم نه دي ویل چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ماده سي معلومات اخستې دي چې پارلین باندې هم دلته درسونه وای څوک چې په داس وای په لور باندې کولای شي چې یو څه زمينه برابر کې خپل ځان ته خو په لوی سره چې کوم دولتي غدي د مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د موږ اوسنۍ نظام هم دغه وای چې باندې خو موږ کوشش هم دغه د موږ خپل هم دغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغه سي چې څه اسلامي اجازه وته ورکړي وي
مجبور څمکنای لته سونه ډیره زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلما وي
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندۍ لاره او د تاسو ټول د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیره مننه چي تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیره مننه علامه روح جوړ لاره را تا قربان شم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چې د ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي
د ازادۍ میلمه
ازادۍ رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لره وانو حالاتو ځان خبر کړئ.